څلور بجې شوې. احمد شبن يم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوري. السلام علیکم. وړاندې مو په ترکیه کې د افغان سولې له جوړېدونکې غونډې خبر وو چې پر اجنډا یې بحثونه شوي او طالبان وایي چې غور پرې کوي. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوري.
په دوه کې د افغان دولت ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو د استانبول د روانې غونډې په اړه خبرې کړي. د جلال آباد ښار کورونه، کوڅې او سړکونه د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصلېږي او د تیلو لویو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په روانو میاشتو کې تدریجي زیاتوالی راولي. بشپړ خبرونه. په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې د برلاینز او د ترکیې او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. د سولې وزارت د خبر پاڼې له مخې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو ویلي د ترکیه غونډه د دې لپاره جوړیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي څو په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي.
Building on recent international gatherings in support of
the Afghanistan de suli de bahir de mulatar la para de narewal gundu pa dawam de Istanbul de conference de jorawul hadaf la afghan marakashan saram rastada so pa khabaro ki parmaghtag ukri aw da ba pa daw haki de rawan bahir takmilawun kewi.
په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې کچې غونډې د جوړېدو وړاندیز امریکا کړی و. د دې غونډې ګډونوال او دقیق وخت تر اوسه نه دی معلوم. د هرات ولایت په کوشک کونه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې و مېرمنې ټپیانې شوې. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل پیښه نن سهار داسې مهال وشوه چې د ملکي وګړو یو فلاینګ کوچ موټر د طالبانو پر ماین برابر شو.
هفتن از خواهران ما که سوار یک موتر
است. زموش وطنه خواهندی چی پایوا فلان کوچ دول موتر کیس پره وی ده کشک کوهنه و لسوالی پا چارداری سیمی که ده طالبان نخواه ده ایشو دل سیوی ماین پا چودنه که چپیانی سیوی.
د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي چې درې میرمنې د هرات حوزوي روغتون ته رسول شوي او د پاتې څلورو میرمنو علاج د پیښې په ځای کې شوی. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي د یو ماین په چاودنه کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د 601 نمبر لوی لارې په اوږدو کې شوې. افغان وایي چې دا ماین طالبانو ایښی و. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. اباسین بهیر نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پروژه د ملګرو ملتونو د هبیتات ادارې په مالي مرسته تطبیقیږي. ښاغلی بهیر زیاته کړه چې د جلال آباد پر 2800 کوڅو او شاوخوا 3000 کورونو د لوحو د نصبولو لړۍ پیل شوې ده.
هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د درسونو او د ځایونو او پتو په مندلو کې اسانتیا رامنځته شي او د سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي.
د ښاغلي بهیر په وینا دا نمونه او شمیرې به له ګوګل سره د آنلاین ادرسونو په توګه هم وصل شي. ښاروال زیاته کړه چې دا اقدام به د ټلیفوني مکالمو د لګښت او د جرمونو د کچې له ټیټولو سره مرسته وکړي او همداراز ادرسونو ته د پیښو پر مهال د پولیسو، اطفایې او امبولانسونو د رسیدو چاره به چټکه کړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سولیز مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. په اعلامیه کې د برما پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودل شوې او د مظاهره چانو پر وړاندې د زور د کارولو او د ښځو او ماشومانو په ګډون د سلګونه ملکیانو وژنه غندل شوې ده. د امنیت شورا لویدیځو غړو هیوادونو غوښتل چې په اعلامیه کې د راتلونکو احتمالي اقداماتو یادونه وشي چې دا د بندیزونو د لګولو په معنا ده. خو له دې دوه ورځنۍ غونډې وروسته د میانمار ګاونډي او متحد چین د دې کار مخاوني ولا په میانمار یا په خوانی برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته خلکو اعتراضونه پیل کړل چې په ترڅ کې دولتي ځواکونو له زور زیاتی کار وخیست. د وروستي راپورونو لمخې په میانمار کې د دولتي عسکرو لخوا تر دې دمه لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوی دی. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به په را روانو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. د اوپک پلس په نوم د دې ډلې مشري سعودي عربستان او روسیا کوي. د اوپک پلس د انرژي وزیرانو پرون پنجشنبه په یو بیان کې د کورونا د وبا له دورې وروسته د تیلو د تقاضا زیاتېدو ته د اشاره په ترڅ کې په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق په نتیجه کې د نړیوال بازار د وضعیت ښه کېدل او د پیاوړي اقتصاد لرونکو هیوادونو کې د دې وبا له کبله زیانمنو خلکو سره د مالی مرستو بستې مهمې وبللې. اوپک پلس چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو اتحادیه یا اوپک او د روسیې په ګډون نور هیوادونه پکې شامل دي په ورځ کې د شاوخوا 1 میلیون بیراله تیلو د تولید د مخنیوي چارې تنظیموي. څو د کورونا د وبا د سرایت پر مهال د تقاضا د کمیدو په نتیجه کې د تیلو د بیو د ټیټېدو مخه ونیسي. د اوپک پلس د غړو هیوادونو د انرژي د وزیرانو د وروستي پریکړې په اساس به د تیلو په تولید کې پر روانو می او جون میاشتو کې د ورځې 3.5 لکه او په جولای میاشت کې 4.5 لکه بیراله زیاتوالی راشي. او په تایوان کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 4.5 کسان مړ او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن د اپریل په 2 نیټه هغه مهال وشو چې اورګاډي ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. چارواکي وایي ژغورون کې ډلې هغو څلورو ډبو ته د رسیدو هڅه کوي چې ډیر زیان ورسېدلی دی. دا د تایوان په تاریخ کې د اورګاډي د ټکر تر ټولو لویه پیښه ده. د تایوان د ریل پټلیو پولیسو په پیښه کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې اورګاډي د پیښې پر مهال شاوخوا 3.5 مسافر درلودل.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام تمر چوب سو ورسو کې ترکیه د افغان سولې خبرو کور بنشي او واشنگتن هیله مندي چې په دې غونډه کې به پرمختګ وشي. د جلال آباد شهر د کوڅو د نمونو د ایشودو او د کورونو د شمیرې د معلوماتو چاري روان دي. د دې د هدف پاړه شاروال وای
دا سیستم الکترونیک شي ډیجیټلایز شي دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجوده.
په اسد آباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوه.
مکه دې درکار زمينه صحیح نه و برابر او چې کله دې فابریکه په کار باندې پیل کړه نو اوس شکر الحمدلله اوس موږ ډېر کار کوم ګټه.
په کندهار کې چې د جنو راپورونو لمخې لاس کال مخکې چا د شاتو مچي نه ساتلې سش کال پلسکونو ته نه اصل تولید شوی.
زموږ د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات چې د جی کښته واځي په کندهار په یلمن کې جنو په افغانستان کې نه کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خلمندې چې په استانبول کې به د افغان سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. بل لور ته د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وای پرونې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازې د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره کتلې دي. د دوی په خبره د دې لیدنو کتنو هدف د ترکیه د ناستې د اجنډا په سر بحث و. طالبان ویل دي چې د ترکیه د غونډې په اړه غور کوي. نورحال په دې راپور کې
په ترکیه کې د افغان سولې پاړه ناسته خایې څو ورځې وروسته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په امریکا کې نن وختي رسنوي ته ویلي چې دغه ناسته بل افغان مرکزی پلاوی سره د سولې د خبرو په برخه کې مرسته وکړي.
افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړ او له ترکی چارواکو سره په استنبول کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې وکړې. د نورو نړیوالو ناستو په دوام د استنبول کانفرنس هدف هم دا دی چې مذاکرات کې پرمختګونه رامینځته شي.
لوبل خو به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وی دوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او د قطر استازو سره لیدل دي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی غړی منتری غلام فاروق مجرو پرونش پنا وخت رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلی چې دوی په دې ناست کې د ترکیه د غونډې په اړه بحثونه کړي دي.
نمایندگان کشورهای امریکا او ترکیه
د قطر ترکیه یو ملګرو ملتونو استازي په دوحه کې دی او دلته په قطر کې د دې هیواد په قربتو د ترکیه ناست په اړه د سولې مرکچی پلاو سره خبرې کوي.
نشست ترکیه با هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف آغاز کرده.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې وزارت پیوی خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو ترکیه او قطر استازو په حواله ویلي چې د ترکیه ناست د دې لپاره تر سره کیږي چې د مذاکراتو روان بهیر پیاوړی او چټک کړي او تمه کیږي چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی ژر تر ژره پای ته ورسیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مشر د بیر الاینس هم پرون پنځشنبه داسې مهال دوهې ته ولاړ چې دلته په افغانستان کې له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی و. دا هڅې داسې مهال پیل شوې چې په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو سره سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. اوس چې په ترکیه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په استانبول کې ناسته جوړی کې د افغانستان د کشالي ټولې ښکېلې خواوې دې ناستې ته هیله مندي ښیي، خو طالبان بیا وایي چې لا هم د ترکیې د ناستې په اړه غور کوي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې ژر به د دې ناستې په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د جلال آباد شهر ولی وی دغه شهر د ټولو کورونو کوڅو او سړکونو ادرسونه له ګوګل سره وصلوي څو د پټو موندنه اسانه شي. د جلال آباد د شاروالۍ د مسولینو په خبره دغه پروژه د شاروالۍ تر چتر لاندې د یو ان هابیټات مؤسسې لخوا تطبیق شي چې په درو میاشتو کې به بشپړ شي. نور په دې راپور کې
په هیواد کې د رغنیزو آبادیو د دولسیزو فصل کلیوي خوا خارونه نوي آباد او ښکلي کړي دي، له بلې خوایې ادرس موندنه پیچلې کړي ده. د جلال آباد خاریانو په باور خارونو بڼې له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته د بدلون په حال کې دي او د مشخصو ادرسونو د نشټوالي له کبله تل له ستونزو سره مخ وي. خو اوس د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي په راتلونکو دریو میاشتو کې به دغه ستونزه حل او د ښار د ټولو ناحیو کورونه، سړکونه او کوڅې په ځانګړو نومونو او نمبرو نوموي او لوحې پرې نصبوي. د جلال آباد ښارواله باسین بهیر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل د یو ان هابیتات موسسې په مالی مرسته د ښار پر 2300 کوڅو او شاوخوا 40000 کوڅو د لوحو نصبولو لړۍ پیل کړې او دغه نمونه او نمبر یې به له ګوګل سره د انلاین ادرسونو په توګه هم وصل کړي.
او هدف د دې پروژې دا دی چې خلکو ته د ادرسونو او د ځایونو او پتو په منډلو کې اسانتیا رامنځته شي او دا سیستم الکترونیک شي، ډیجیټلایز شي. دا به ټول ګوګل ته جګیږي او په ګوګل کې به دا لوکیشن موجودی که څوک غواړي خپل دوست ته د خپل کور د خپل ځای لوکیشن ورواسي، ادرس ورولېږي، نو کولی شي چې لینک یې ورواسي او هغه د هماغې په تعقیب باندې ادرس په اسانۍ سره پیدا کړي.
اباسین بهیر د دې اقدام ګټې د ادرسونو د ورکولو په وخت کې د ټلیفوني لګښتونو کمواله، د جرایمو د کچې ټیټواله او د دقیق لوکیشن لاري د پیښو پر مهال د اطفایو او امبولانسونو پر وخت رسیدنه یادوي. اخوا د جلال آباد خاریان لدی ډلې فرید خان وایي په دې کار سره بعد ادرس موندنې په برخه کې دوی او د دوی خپلوان او دوستان له کړاو خلاص او په اسانۍ به هدف ته ورسیږي. د فرید خان په باور د هر میاشتې او کال په تیریدو سره خاري بڼه تغیر کوي او څوک نشي کولای چې د تیرې میاشتې په نخو پتو د دې میاشتې هغه ادرس په اسانۍ ومومي.
د جلال آباد ښار د یو میاشت نه بلې میاشت او د یو کال څخه بل کال ته مخ په آبادېدو دی او آبادي ورکې راځي. یو شخص چې یو میاشت مخکې یو ځای ته تللی وي نشي کولای چې یو میاشت وروسته هغه ځای په اسانۍ سره پیدا کړي، نو که دغه ادرسونه د کور نمبر یې ولګول شي د دې په واسطه یو شخص کولای شي ډېر په اسانۍ سره خپل هدف ځان ورسي، د ستونزو او د کړهونو او د سرګردانۍ نه به ورکه خلاص وي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکی جانزی بیا وایي دوی چې کله خپل دوستان او خپلوانو ته د کور یا ځای ادرس ورکوي نو تر نیمایي لارو خپل ورزي او په خبره د مشخص ادرس له نشټوالي ملمه لاسنیولې کور ته راولي.
مخکې به چې میلمه را تللو نو مونږ تلیفونو باندې به مدرسونه ورکول چې دې ځای ته را شه هغې ځای ته را شه نو چې وبه نه شو ادرس به پیدا نه شو کړی نو مونږ به تر نیمۍ لاره پورې خپله ورسره پاس زیاتلو او وره به خلو او میلمه به هم کور ته راوسته.
پر کورونو د نمبرو او پر کوڅو او سړکونو د لوحو لګولو چاره شاوخوا درې اونۍ وړاندې پیل شوې چې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې دغه پروسه د ښار په لومړۍ ناحیه کې بشپړه کړې او دوه نورو ناحیو کې یې د نصبولو چاره دوام لري. د جلال آباد د ښاروالۍ مسؤلین له ښاریانو غواړي چې د لوحو په ساتنه کې ورسره مرسته وکړي او د ښاري فرهنګ په دودولو کې ورسره همکار پاتې شي.
وړاندې په خبرونه کې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. اروپایي ټولنه وایي د ایران اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدو د احتمال په اړه نن نړیوال قدرتونه او ایران خبرې کوي. په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتونو استازی نه وي. امریکا ویلي دی چې واشنگتن او تهران دی هممهاله اقدامات وکړي چې متحده ایالاتونه بیرته د موافقې ته راوګرځي. عصمت څاروان راپور لري.
اروپای اتحادیه پرون اعلان وکړ چې روسیا، چین، فرانسه، بریتانیا او جرمنی نن جمعه له ایران سره د دغه هیواد د اټومي موافقه په اړه آنلاین خبري کوي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخي د دې غونډې مشري به د اروپای اتحادیه د سرمنشي د کفیل هسپانیایي ډیپلوماټ اندری کی مورا پغړوی. د اروپای اتحادیه له خبر پانی د سشکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه به په دې غونډه کې ګډون ونه لري. په بیان کې راغلی تاکل شویل چې د غونډې برخوال د 2015 کال اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته راګرځېدو پر امکاناتو خبري وکړي. په دې غونډه کې به همداراس په دې خبري وشي چې په اټومي موافقه کې ټول شامل خواوي په څه ډول پر خپلو ژمنو ودرېږي. دوه ډیپلوماټانو ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې بریتانیا، فرانسې او جرمنی تر دې غونډې مخکې د دوشنبه په ورځ له ایران سره خبرې کړې وې. امریکا په ځلونو ویلي چې د یو ګډ کمیسون په چوکاټ کې د ایران د اټومي لانجې پر سر له تهران سره خبرو ته تیار ده. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی ټیډ پرایس د تیرې میاشتې په وروستیو کې ویلي وو چې امریکا چمتو ده چې په خبرو کې د ګډون په صورت کې د ژمنو د عملي کېدو لپاره د دواړو خواوو له لوري د اقداماتو په ترسره کېدو غور وکړي. د پرون په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې هم ویل په تیرو اونیو کې په زغر د ویلي چې د ایران له لوري د ورته اقدام په صورت کې په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو عملي کولو ته تیار دي. د شغل پرایس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو د 15 جمعیو له نورو غړو سره اټومي موافقه ته د بیرته ګرځېدو او د واشنگتن او تهران ترمنځ د هممهاله ګامونو د پورته کولو په حق له خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ یو بار بیا وویل چې لومړی ګام دی امریکا پورته کړي. ظریف په عین حال کې د امریکا اوسنۍ ولسمشر جو بایدن د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سیاستونو په پیروي تورن کړ.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په اسدابات کې آزادی رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. په دغه شهر کې یو خیاط د جامو او واسکټونو د ګنډلو فابریکه جوړه کړي چې پکې 500 وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده. د دې فابریکې چلوونکي وای په خو به دا جامې په پاکستان کې ګنډل کړي چې اړتیاوالو او عامو خلکو ته په ډیره ګرانه تمامې دي. لسمی راپور لر.
دلته یو شمیر ځوانان د جامو ګنډلو ماشینونو ته ناستي. دوی هر یو هڅه کوي چې تر نورو یې کار زیات وي، ځکه د دوی د مزد اندازه د دوی د تولید له اندازې سره تړلې ده. نامولا اتلس کلن دی وای کسب زدو خو ګټه تری نشو اخستلې، نو ځکه به روزګار ګرځید. هغه وای د کالیو ګنڈلو د دې فابریکې په جوړېدو نه یوازې مناسب کار ورته پیدا شوه، بلکې خوځې هم بیرته پیل کړې ده.
مخکې مونږ تر کار زمينه صحیح نه و برابره، اوس چې کله دې فابریکې په کار باندې پیل کړې نو اوس شکر الحمدلله اوس مونږ ډېر کار کوو. مونږ ته مونږ خپل مکتب او پس وخت بیا راځو دلته کار کوو.
د جامو ګنډلو د دې کارځي چختن محب الله راته ویل د جامو ګنډلو دغه کارځي زکه جوړ کړ چې په خوا به یې جوړې کړې جامې له پاکستان راوړلې. د هغه په خبره چې قیمت یې لوړو ټوټه او ګنډې کمزورې و او په را رسیدلو به یې د زیاتې کرایې ترڅنګ ډیر وخت لګېده.
موږ دلته د جامو د ګنډلو په فابریکه جوړ کړې ده چې مخکې به دا موږ د ګاونډي هېواد د پاکستان راوړلې. په ټیم باندې موږ تمال هم نه رسېدو، بل د هغې کیفیت به خراب ولګ چې پنځه شپږ ولسوالو والا موږ سره کار کوي. پنځه شپږ کسان موږ له واسکټې ګنډي، پنځه شپېته کسان موږ له جامې ګنډي.
محب الله وایي یو شمېر معلولو کسانو او ښځینه خیاطانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د هغوی کورونو ته ټوکر لیږي او د جامو ګنډلو بدل کې ورته پیسې ورکوي. د نورو سوداګرو، سنتکارانو او هټیوالو په څیر محب الله هم د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او وایي د پریمان اوبو په شتون کې بیا هم دوی ډیزلي برېښنا ته ناست دي.
یو یونټ دی به چې کله دولتي برخې نو دولتي زمونږ لس روپۍ یونټ دی، نو دغه برخې چې دی زمونږ ډېر غټ مشکل دی.
چارواکي بې وای په مرکز اسدآباد او شاوخوا سیمو کې د برېښنا د ستونزې حل کولو لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي او په نږدې ورځو کې به د مناګي برېښنا کوټ څخه ګټه اخستل پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
چې د مناګي د برېښنا د چالانې لپاره او د ټیسټ لپاره ترانسفارمر او ګرمۍ را رسیدلې دي، اوس کار روان دی. ان شاء الله په نږدې وخت کې به د ښار د شبکې سره وصل کو. کونړ د اسدآباد د ښار پخوانی برېښنا کوټ چې ده، د هغې د ترمیم چارې به په نږدې وخت کې شروع شي.
په کونړ کې د محب الله د جامو ګنډلو فابریکې ترڅنګ نور په لسګونو د خیاطۍ دوکانونه شته چې پکې جامې، واسکټونه، چپنی او کونړی په کولونه ګنډل کیږي. د خیاطانو په خبره چې د دوی په لاسونو ګنډل شوی شیان خو بازار لري او که د خپلو ماشینونو د چلولو لپاره ارزانه او کافی برېښنا ولري کولای شي چې پر کونړ سربیره نور ولایتونو کې د هغو جامو او کالیو ځای ډک کړي چې اوس په ډیر لګښت او خراب کیفیت له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
په اسدآباد کې د جامو ګنډلو فابریکه جوړه شوې ده. شایي د هراتۍ او کندهاري غاړو صفت په موډي راوړېدلې وي. هغه غاړې چې د ښځو په ګوتو په بیلابیلو ډولونو خامک توزی شوي او ګڼ نارینه په تیره بیا ځوانان ډېر خوښوي. د دغو غاړو بازار څرنګه دی؟ په دې راپور کې به یې واوري.
15 کلنه فاطمه د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې اوسېږي. د نارینه کالیو د غاړو په جوړولو د کور خرڅ ګټي. دا وای میړې بل مرمن هم لري او د دې او اولادونو لګښت یې په سماتوګه نه ورکوي. دا په هر غاړه یو میاشت خواري غالي بیا یې بازار ته وړي او تر شپږ زرو افغانۍ پورې پلوري. دا وای 15 کاله کیږي چې پر غاړو، ټوکرانو او شالونو خامک دوزی کوم. مخکې مې ډېرې جامې ګنډلې، اوس تر ډېره حده غاړې ګنډم. د ډاکټر رخت او بوټونو لګښت په همدغه غاړو ګنډلو پیدا کوم. په افغانستان کې د هراتی افغاني غاړو بیلابیل ډولونه پیژندل شوي. د دغه غاړو مینوال ډیر ځوانان او پتیره هغوی چې کوژدې کړي وي. سره له دې چې د دغه غاړو بیې لوړې دي، خو له دې سره سره هر ورځ د مینوالو شمیر زیاتیږي. حمید چې شپږ میاشتې مخکې کوژده کړې وایي تر اوسه یې د کالیو دوه غاړې په 15,000 افغانۍ پیرلې دي.
هره غاړه تر 15,000 افغانیو پورې بیه لري. لاسي غاړې ډېرې ښې دي خو بیې هم لوړې دي.
نصرالله احمدي د نارینهو د غاړو او د ښځو د شالونو پلورنځی لري. د ده په خبره ځوانان هراتۍ او کندهارۍ غاړې ډېرې خوښوي.
دا کندهارۍ غاړو به تر 10,000 او دا هرات هغو تر 8,000 یا له دې لوړې بیې لري. کمپیوټري غاړې له 800 تر 1,000 افغانیو پورې پلورل کیږي خو بیې د تیرو کلونو په پرتله لوړې سوې دي.
ډېری خامک ګنډونکي کلیوالې ښځې دي چې د نارینه و د غاړو او د ښځینه کالیو د ګنډلو له لارې د خپلو کورونو لګښت تامینوي. سره له دې چې دغه حرفه په هرات کې ډیر شهرت لري، خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې په سوداګریزو او صنعتي کالیو بدل شي او کورنیو او بهرنیو بازارونو ته ووځي. د دې تر څنګ ځینې کوچنۍ تولیدي کارخانې هم شته چې د نارینه و غاړې په ماشین ګنډي. پر لاس ګنډل شو غاړو ته ورته وي، خو د ټیټ کیفیت له امله په لږه بیه پلورل کیږي. د خامک ګنډونکو د ټولنې رئیس نفز ګل جامی وایي ماشینی غاړو د دغه حرفې اهمیت کم کړی. د هرات ولایت د صنایعو او کانونو خونه وایي په دغه ولایت کې د غاړې ګنډلو 50 کارخانې فعالیت کوي چې هره کارخانه په ورځ کې تر 10,000 پورې غاړې تولیدوي. د دې تر څنګ ډېری ښځې بیا لکه فاطمه په کور کې په ټوکر پر لاس خامک دوزی کوي چې د دغه صنعت اهمیت کم نشي او کرار کرار هیر نشي.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
چارواکي وایي سشکال په کندهار کې شاوخوا 1.5 ټنه شات تولید شوی. د مچیو روزونکو وایي لس کال مخکې په دغه ولایت کې هیڅ مچۍ نه ساتلې. خود مچیو روزون کې سرګندوی د شاتو د پلور لپاره مارکیټ نه لري، ځکه دوی اړکی شي چې په کومه به یې وپلوري. نور په دې راپور کې
د مچیو په دې فارم کې سشکال 4,000 کیلو شاتر لاسوي. د دې فارم مسول جمال الدین 4 کال مخکې د شاتو د مچیو د روزنې کار له 4 صندوقه راپیل کړ چې اوس شمیر 150 صندوقونو ته ورسوي. جمال الدین هر کال د پسرلی د شروع څخه بیا د منی د موسم تر ورستوي ورځو پورې 4-5 ځله د بیلابیلو ګلانو شات راټولوي او په بازار کې پلوري. جمال الدین وایي اوس تر پخوا ډیر خلک د شاتو د مچیو پر روزلو بوختي، خو په خبره کې د اصلو د خرڅلاو لپاره بازار ورته پیدا سي، نو ډیر نور خلک به هم تشویق کړل سي.
یا د موږ بازار د اصلو سم سي، خلک روزانه زروش کوي چې هر سړی دا کار وکړي او د اصلو ته یو بازار پیدا سي، روې یو خواته ووځي کار ان شاء الله نورم سمیر. دلته په کندهار کې موږ یو د پسرلی د ګلانو اصل دي، د لاچی په نامه ورته وایي، دغه د ولود اصل دي او یو د ریحانو شاه اصل رو چې هغه ورورجان په مونږ کې دي.
کندهار کې لتیر څوکل نورایسي سلګونه کروندګر د شاتو د مچیو پر روزلو رسیدي دي. د شاتو د مچیو د لمړنوي روزونکو څخه یو هم عبدالباری دي چې په خبره لس کال مخکې په کندهار کې د شاتو د مچیو روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لمړي ځل لپاره دا چاره پیل کړه چې ورسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپل مچیو روزي، بلکې پر نورو هم پلوري.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دغه د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دی چې د جی کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کیږي، نور په افغانستان کې نه کیږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جی کښته نشته.
د کندهار په بازارونو کې د بی کیفیت شاتو پلور یو بل ستونزه ده. د شاتو یو پلورونکی شیر محمد وایي یو شمیر کسان بی کیفیت شات په ارزانه بیه پر خلکو پلوري چې لامل یې د سمو او با کیفیت شاتو بیې ته زیان رسیدلی.
موږ هغه هغه سم شه داسې شی نه چې بیخي په ګره افغانستان کې هم نه پیدا کېږي، معنا نه پیدا کېږي، مګر دلته زموږ نرخونه را خراب کړي چې هغه شات په 1500 افغانۍ هم نه راخرڅېږي.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې د شاتو د مچیو د ټولو فارمونو شمیر 850 ته رسېږي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره سوې. د کندهار د کرهنې او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وایي سږکال دغو فارمونو شاوخوا 10 میټریک ټن حاصل ترلاسه شوي. د ښاغلي سیدی په خبره په دغه شاتو کې تر ټولو ګران بیه شات د ریحانو دي چې یو کیلو په 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
په کندهار کې تقریبا سږکال کمال خان چې موږ سره دي نه هیڅ نیم میټریک ټن د شاتو مختلف نوع مختلف ورسوالو کې دا موږ تولید لرو چې په دې کې زیات د ریحانو دي، د یوکالیپټس لاچی دي، اغزی په نامه باندې دي، زری دي، د دغه ګلونو څخه لاس ته راغلي دي. خو په دې کې د ټولو نه قیمت شات چې دي هغه د ریحانو دي چې یو کیلو په 600 افغانۍ باندې او دغه نور چې دي بیا همداسې په تدریج سره تر 2500 افغانو پورې په مارکیټ کې خرڅیږي.
په کندهار کې په تیرو لسو کلونو کې د کرهنې او مالداري په برخه کې د زعفرانو کښتونه، د پستې او خرما د باغونو کښېنول، د کبانو، مچیو او چرګانو روزل هغه نوې تجربې دي چې کروندګرو او مالدارانو ته اقتصادي ګټې رسولي.
پنځلسمه هجری المریزه پیړۍ له نویو هیلو سره. افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د ډیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړی ده. که څه هم د هڅو افغانستان سولې ته ونه رسوه، خو لږ تر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدلو لپاره خپل سترګې وموشي. په دې اړه وړاندې یو تحلیلي او تفصیلي راپور لرو. مخکې تر دې چې دې ته ورشو، لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
په دوحه کې د افغان دولت مذاکراتي ټیم د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برلاینز او د ترکیه او قطر له استازو سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې د غونډې په اړه بحث کړی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تویاند نت پرایس ویلي چې د استانبول د غونډې هدف د خبرو د روان بهیر چټکول دي. د هرات ولایت په کوشک کهنه ولسوالۍ کې نن د یو ماین د چاودنې په پیښه کې اووه مېرمنې ټپیانې شوې. د یو بل خبر له مخې د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي چې د شپږ سوه یو نمبر لویې لارې په اوږدو کې د یو ماین په چاودنه کې پنځه ملکي وګړي وژل شوي دي. د جلال آباد ښاروال وایي چې د دې ښار اړوند کورونه، کوڅې او سړکونه به په دریو میاشتو کې د ګوګل له جی پی ایس سیستم سره وصل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په میانمار کې د سوله ییزو مظاهرو پر وړاندې زور زیاتی او د سلګونه ملکیانو وژنه په کلکه غندلې دي. امنیت شورا په دې اړه پرون د رایو په اکثریت یوه اعلامیه خپره کړه. اوپک او د تیلو نورو صادرونکو هیوادونو یعنی د اوپک پلس ډلې موافقه کړې چې د تیلو په تولید کې به پر روانو څو میاشتو کې په تدریجي ډول زیاتوالی راولي. او په تایوان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه څلور دیرش کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. پیښه نن هغه مهال وشوه چې اورګاډی ظاهرا په یو تونل کې دننه له یو ټراک سره ولګید او له پټلۍ منحرف شو. پنځلسمه هجری لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه، له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. اماني دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه، خو په افغانستان کې د هغه مهال له غوښتنو سره سم د ډیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د دیارلسوه لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمې مادې د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راز خلل او مداخلې خوندي بللې وه. په اوولسمه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې مادې د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و. څلورویشتمې مادې شکنجه ممنوع ګرځولې وه. او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه، نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی، لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه حکومتونو او علاقداریو کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی ډیموکراسي د برتانیا له ډیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي ډیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت وو.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کړئ، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې وو په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه هم داده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم وو. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی وو او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن وو. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد وو چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح
د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوی او دغه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپل د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچا و چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود شي، د قواو تفکیک رامنځته شي، آزادیګانې رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، امان الله خان خپله یو دموکراتیک او مشروطه خواه پادشا ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چاري دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک وو خو عمر یې ډیر کم وو. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسیدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوی وو.
یو زر درې سوه درې څلوېښت کال نه تر یو زر درې سوه دوه پنځوس کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خو د نه مخکې موږ یو بله ډیموکراسۍ دوره تېروو چې هغه د شاه محمود خان په قدرت رسېدل دي، چې په هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 23مه ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازه پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولی.
درې سوه درې څلوېښت کال یا 1935 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي د ظاهر خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د انتخاب مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزابو قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزابو موجودیت مشروع ګڼي. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان، چې بیا هم په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو اسلامي حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه یې په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپی په سر باندې ټکوالو، به د ته خلی ویل چې ګوره د سپکاوی د ټکو له خیر د الکان دی نه پویږي، ځوانان دی نه پویږي.
د پکتیا اوسیدونکو او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غوندو یادونه کوي.
دا ګوندینوي بس کومه موضوع چې پیدا کړه په تلفي شکل د مظاهره سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزې اصلې و هغه وخت کې د تنظیم په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وي. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلک سره ترلی سفر د الله یو د کې خلکونو ویلوریته او اتلای شوي په بل ځکه افغان ملتونو ویلوریته مظاهره ته اتلای شوي.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو شپک شپې ته کلن موسا جان زادران د هغه وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انزور لا هم په ذهن کې ساتلای.
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي، خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله. د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې رایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپل څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیلې د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچا اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود، او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژي د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین اړخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله، او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیق کېدلای شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه، او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. ل امانی پیرانیولې ترنن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو می په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له خاغلی سرور څخه لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی وو د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسۍ چې د تغیر اساسات او اصول، آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشری حقوقو خوندی کیدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان ازادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسي په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دي د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي چارو د تنظیم د پاره طرحې کړې. تقریبا 40 دولتي نشرات، همدغه شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویل شو.
ستاسو په نظر څه پېښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیاب نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکات سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه دغه وده لکه اقتصادي وده، د ټولنې تعلیمي وده، سیاسي وده، فرهنګي وده ټولنې نه وکړي. نو د دې په خوا کې د اصلاحاتو په وړاندې کورني او بهرني دښمنان راوټوکېدل چې د امانی د دوري اصلاحات هم چټکو، یعنی ګام په ګام نه وو. نو د دې شاته امان الله خان یو قوي پوز نه درلود چې راولاړې شوې ستونزې مهار کړي.
سرور صاحب، د 1993 کال اساسي قانون د نن د معیارونو په اساس آیا یو دیموکراتیک اساسي قانون وو؟
قوانین دارې ټولنې دایمي واقعیتو لمخې جوړیږي او پلي کیږي. نو دا چې نننی معیارونه د هغه شپېتو کلونو مخکې معیارو سره هم فرق لري. نو مونږ ویلی شو چې د هغې مهال یو دیموکراتیک قانون و.
فکر کوي چې د ډیموکراسۍ لسیزه د دې باعث شوه چې محمد داود خان د پاچا پر ضد کودتا وکړي؟
داود خان د نوي اساسي قانون د موادو څخه ډېر خوشحاله نه و، خو نظام دومره د ګډوډۍ سره لاس او ګریوان و چې فساد خپل حد ته رسېدلی و.